د سهار لاس پچې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځني صفه دوله شپږنی په ټوله افغانستان کې خبري شي او د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شي، په کې تاسو له دې خبرو چې د امریکا د دفاعي بودیجې کمیدل به د افغانستان پر جګړې څه تاثیر وکړي، د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو لومړی به خبرونه له ناجیې صاحب څخه واورو.
دا هم تر دې مهاله د سو مهم خبرونو سرټی کې په افغانستان کې د امریکایي ناټو ځواکونو عمومي قومندان په کاپیسا کې پرنی حمله وغندله. د کاپیسا په نجرب ولسوالۍ کې یو تن د خپلې کورنۍ دوه تنه غړي وژلې دي او مصري چارواکو په سویس کې پوځیان او زغروال ګاډي ځای پر ځای کړي دي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان په کاپیسا کې پرونی حمله وغندله. جنرال جان هالند په هغه اعلامیه کې چې د ایساف ځواکونو لخوا خپره شوې ویلي، د سخت دریځو لخوا د تاوتریخوالي وروستی وحشیانه عمل په کلکه غندو. پرون د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې په یو ځن وژونکي برید کې 15 ملکیان ووژل شول او شاوخوا 15 تنه نور ټپیان شول. د کاپیسا والي مهربالدین صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټپیان د تګاب او د بابا علي روغتونونو ته انتقال شوي. یقینا ډېره زړه بوږنوونکې پیښه وه، یوازې ملکیانو ته تلفات اوښتي.
د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د چک جمهوریت د ډاکټرانو ټولنې نظامي ډاکټر ایرژیک لیساک چې درې ځله یې په افغانستان کې دنده ترسره کړې د زړورتیا جایزه ورکړه. دغه پخواني چکی ډاکټر په 2009، 2008 او په 2011 میلادي کال کې په افغانستان کې خدمت ترسره کړی او ایرژی د چکی سرتیرو ترڅنګ په افغانستان کې ملکیان هم تداوي کړي. د لومړي ځل لپاره دغه جایزه په 1990 میلادي کال کې د چک د پخواني ولسمشر واسلو هاویل مالج ډاکټر پاول پافکو ته ورکړل شوی و. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې یو تن د خپلې کورنۍ دوه تنه غړي وژلې دي. د نجراب د امنیت قومندانې مرستیال عبدالعلیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه رامنځته شوې ده. نوموړي وویل چې دغه کس خپل خور او مور دواړه وژلې او خپل تښتېدلې. د قتل د انګیزې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زنیو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ شپېته پوله، یو روپۍ 0.98 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پونډ 0.9 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 20 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د خپل بهرنۍ پالیسۍ تجربه کار متحد دنیس مکدونو د سپینې ماڼۍ د دفتر د رئیس په توګه ونوموه. مکدونو د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر اوباما مرستیال سلاکار و چې د عراق د جګړې په ختمولو او د افغانستان د جګړې په کمولو کې مهم رول درلود. اوباما دغه اعلان پرون په سپینې ماڼۍ کې وکړ:
زه خوښ یم چې خپل د دفتر نوی رئیس اعلانوم. ښاغلی دینیس مکدون چې زما او بل هر هغه چا غوره ملګری ده چې دلته په سپینه ماڼۍ کې کار کوي.
د ملي امنیت د شورا د غړي په توګه مکدونو په پاکستان کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن د وژنې لپاره د پلان په برابرولو کې له نږدې دخیل و. د تهران د اټومي پروګرام پر سرخې د ایران او شپږو سترو قوتونو ترمنځ خبري نورې هم وزنډي. یو اروپایي ډیپلوماټ پرون د نوم نه خودلو په شرط ویلي ډېر احتمال ده چې د خبرو دویم پړاو د جنوري په ځای په روانه میلادي میاشت کې ترسره شي. د اروپایي ټولنې ډیپلوماټان او ایراني چارواکي له سو میاشتو د خبرو د نوي پړاو پر تنظیمولو خبري اترې کوي، خو د اروپایي ټولنې چارواکي وایي ایران د نیټې او ځای په ټاکلو کې ځنډ راولي. اروپایي ټولنه د امریکا، چین، روسیه، برتانیا، فرانسې او جرمني په استازیتوب د دغو خبرو مزګړیتوب کوي. مصري چارواکو په سویس کې پوځیان او زغروال ګاډي ځای پر ځای کړي دي. ځواکونه په دې ښار کې وروسته تر دې ځای پر ځای شوي دي چې پرون په مصر کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې لږ تر لږه 10 تنه ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. له رپورټونو سره سم د جمعې په ورځ شپږ تنه په سویس کې ووژل شول او په اسماعیلیه کې د یو تن د وژلو خبر ورکړ شوی. چارواکي وایي چې تر 3500 ډیر کسان په ټول مصر کې هغه مهال ټپیان شول چې د انقلاب کلیزه لمانځله. په 2011 کال کې پاسون کوونکو د حسنی مبارک رژیم اړنګ کړ. په هغه پیغام کې چې ولسمشر محمد مرسی د انټرنیټ له لارې په ټویټر کې خپور کړی، له خلکو یې غوښتي دي چې د انقلاب د ارزښتونو درناوی وکړي او خپل نظر په سوله ییز ډول بیان کړي. مرسی د شخړو رامنځته کوونکي جنایتکاران وبلل او خبرداری ورکړ چې دوی ته به سزا ورکړ شي. مظاهره کوونکي له محمد مرسی سره مخالفت کوي او وایي چې د حسنی مبارک پر ضد د پاسون دیموکراتیک اهداف نه دي ترلاسه شوي. او راپورونه وایي د عراق په فلوجه ښار کې 15 تنه سنی اعتراض کوونکي او 3 سرتیري وژل شوي دي. د شیعهګانو په مشرۍ د حکومت پر ضد پرون هم لاریونونه روان وو. عیني شاهدان وایي سرتیرو د اعتراض کوونکو د خپرولو لپاره چې پر دوی د ډبرو ګزارونه کول ډزې کړي دي. د روغتون سرچینو ویلي قربانیان وروړل شوي چې د مرمیو له کبله ټپیان شوي دي. په بله پیښه کې په فلوجه کې وسلوالو د پوځ په ګزمه برید کړی. راپورونه وایي چې 3 سرتیري وژل شوي دي. له دسمبر میاشتې راهیسې په زرګونو سنیان د شیعه صدر اعظم نوري الملکي د حکومت پر ضد اعتراضونه کوي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ده. او خبرونه کې د امریکا د یو پوځي چارواکي سرګندونې وړاندې په دې اړه خبرو چې د امریکا د دفاعي بودیجې کمیدل به د افغانستان پر جبهې تاغیز وکړي. بیا به واوري چې په خوست کې قومي مشرانو او د مدني ټولنې استازو د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه غونډه کړي او دوی وایي چې په یو خپل به د هغه چا ملاتړو چې خوستیانو ته حقونه ورکوي.
که څوک موږ ته تضمین وکړي دي دغه چې موږ به د حقونو درکو، موږ به د هغې نه ملاتړ کوو، او که چېرې په حقونو کې څوک ونډرونه کوي موږ به چپه خوله نه پاتې کیږو، بلکې په قاطعیت سره او په یوه اوز به د خپل حق نه دفاع کوو.
دا به هم واورئ.
هغه ظلم چې د کجکي د ولسوالۍ د معارف پر برابر باندې سوی دی هغه بالکل د افغانستان په سطح باندې به هم نه وي سوی.
دا څه زیاتای دی وروسته به په خبرونه کې لدی خبر شي. په خیبر جنسي کې مود طالبان او انصار الاسلام ډلې ترمنځ له سخت جګړې خبرو چې پلسکونو کسان پکې وژل شوي او جګړه لا هم روانه ده. تاسو ویری شئ شاید اکثر پزرونو کې مو تیر شوي وي چې موږ نه ډاری شو. خو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې متخصص ډاکټر وایي چې له ازله له انسان سره ویره ملګرې ده.
دا سره یو انسان قیدا کیږي او همدا دا چې تاسو یو خطر نه دی ساتي، مګم هغه وخت کې یو نفر ډاریږي او د دا کوم شی نه وي نو دغه ته کومه مرضي ډار وایو او دا ډار باید تداوي شي.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر لسیم او بجو وروسته اوریدل شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د پوځي بودیجې کمیدل به په افغانستان کې د جګړې چارې اغیزمنې کړي. د دفاع وزارت مرستیال وویل د اوباما اداره هڅه کوي د بودیجې د کمیدو د ستونزې له کبله د پوځ جنګي ماموریت اغیزمن نشي. صالح محمد صالح رپورټ لري.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون مرستیال اشتون کارټر خبریالانو ته پرون په مرکه کې وویل د پوځي بودیجې کمیدل به د افغانستان پر جګړې تدریجي اغیز وکړي. دوی وویل چې د وسلو او نورو تجهیزاتو د ساتنې او څارنې چارې به ټاکنی سي، ورسره به په افغانستان کې د ګمارل سویو پوځي قطعو جنگي آمادګي هم کمزوري سي. امریکا د محل په افغانستان کې شاوخوا شپږ پیته زره عسكر لري. ټاکل شوی نامعلوم شمیر سرتیری روان میلادي کال او ځینې نور په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه ووزي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا او د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمپسي په ور خبرداري ورکړي چې د دفاعي بودیجې کمیدل به چې شاوخوا 500 میلیارډ ډالر کیږي د امریکا ملي امنیت ته زیان ورسوي. د دفاع وزارت مرستیال جنرال اشتون کارټر وایي کچری د بودیجې کمیدل په مارچ میاشت کې عملی سي د پینټاګون په سلګونو وزره ملکی کارکونکو به رخصت او لیپریل څخه به معاشونه کم سي. چرواکي وایي پینټاګون د بودیجې تر کمیدو مخکې خپل ټول شپږ څلوېشت زره لنډمهاله ملکی کارکونکو ځواب کړی دی.
په راپورټ کې مو واوریدل چې د امریکا دفاع وزارت وایي د پوځي بودیجې کمیدل به په تدریجي توګه په افغانستان کې د جګړې چارې اغیزمنې کړي. په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې په خوست کې قومي مشرانو یوه غونډه کړې ده او په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه یوه پریکړه کړې ده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اورئ.
ازادي راډیو د انټرنیټ لالارې هم اوریدلی شي. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. د خوست یو شمېر قومي مشران، د مدني ټولنې فعالان او د ټولنیزو سازمانونو غړي وای په تیرو 12 کلونو کې د حکومت په جوړښت کې د خوست خلکو ونډه په نشت حساب و، خو تر دې وروسته باید داسې نه وي. د همدې لپاره دغه خوستي مشرانو پرون غونډه وکړه او پریکړه یې وکړه چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره سر له اوسه باید پر دې فکر وکړي چې په یوه خوله د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د هغه چا پلوي وکړي چې خوستیانو ته د دوی حق ورکوي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل رپورټ لري.
د خوست ولایت یو شمېر ټولنیزو او مخورو شخصیتونو، روڼ اندو، د مدني ټولنې فعالانو او د ټولنیزو سازمانونو غړو د ویناستې په ترڅ کې په افغانستان کې د راتلونکي نوي حکومت جوړېدو، په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د واحد کاندید څخه د ملاتړ او روانو حالاتو پر څرنګوالي بحث وکړ. د بحث ګډونوالو ویل چې په تېرو 12 کلونو کې د حکومت په جوړښت کې د خوست ولایت علمي او اکاډمیکو کادرونو، ټولنیزو شخصیتونو، سیاستوالو او روڼ اندو ته پرونډه نه ده ورکړل شوې او له همدې امله مایوسه او ناهیلی شوی دی. دوی زیاتوله د ټاکنو په ګډون به په راتلونکو ټولو ملي بهیرونو کې د خوست د خلکو ونډه پراخیږي، خو له هغه واحد کاندید او نوماند څخه به ملاتړ کوي چې دوی ته د دې ولایت په تناسب د نظام په جوړښت کې ونډه ورکړي. قومي مشر موسا جان زدران د ناصر مخي آزادۍ راډیو ته داسې په ډاګه کړي:
مونږ خوشمشتي په دې تلاش کې یو چې مونږه څنګه د خوشمشتي ټولنې اتحاد جوړ کړو. مونږه په اوله قدم کې د یو ځای کېدو توانمندې په دې کې وینو چې مدني ټولنې، نهادونه، خوځښتونه، متمدن اشخاص، ځوانان، سپینګیری، مشران، هر هغه څوک چې د رغښت په نظر باندې وي مونږه هغه راټولو او د هغوی د اتحاد په بنیاد باندې به مونږه خپلې غوښتنې مطرح کوو او تر هغه ځایه پورې زمونږ غوښتنې تر سره شوی نیوي مونږ به پسې مزل کوو.
د خوست ولایت د مجاهدینو د شورا مشر وویل چې دوی په دې هڅه کې دي تر څو د راتلونکي نوي حکومت په جوړښت کې د دې سیمې کدرونو او شخصیتونو ته ځای پیدا کړي.
خلک ناامید دي، خفه دي، ځکه موږ په نظام کې د ولایتونو په کچه، د سفارتونو په کچه، د وزارتونو په کچه موږ ته هیڅ برخه نه درکړل شوی. موږ په نظام کې هیڅ ونډه نه لرو. موږ کوشش کوو چې په راتلونکي کې موږ په نظام کې کاملا ونډه ولرو. موږ هغه سیاسي شخصیتونه یا هغه اشخاص چې هغه د دې وزارتونو او ولایتونو استعداد لري هغه راوباسو او د اینداد فرد خوست ولایت لپاره د خدمت جوګه وګرځي.
د خوست ولایت شورا مشر ویل په نوي حکومت کې د خوستوالو د کارندوند لپاره د ولسمو په انسجام او راغونډولو پیل کړی دی.
د خوست هغه شخصیتونه چې مثلا موږ لرو هغه باید په داسې ساحاتو کې نصب کړی شي تر څو د خوست ولسمو لپاره، بل خوست د افغانستان لپاره د مصدر خدمت وګرځي. نو په دې راستا کې موږ په کامله معنا اتحاد لرو، اتفاق لرو او په دې باندې کار کوو چې باید په خلکو ولسمو هغه وختونه رمنسجم کړو.
د سوداګرو د صنفي اتحادیه مشر کرامت خان خپلواک وایي که چیرې مساعد نومان دوی ته د نظام په جوړښت کې د پوره ونډې تضمین ورکړي نو حمایت به یې وکړي، له هغې پرته به په زغرده خپل حقونه وغواړي.
که څوک موږ ته تضمین وکړي د دغې چې موږ به د حقونه درکوو، موږ به د هغې نه ملاتړ کوو، او که چیرې موږ په سیاسي برخو کې د په حقونو کې څوک ونډه رونه کړي، موږ به چپه خوله نه پاتې کېږو، بلکې په قاطعیت سره او په یوه اوز به د خپل حق نه دفاع کوو.
د یادونې وړ ده د خوست ولایت د ټولنې مخکښ قشر داسې مهال د سیاسي ملاتړ په شرط له نوي حکومت او د ولسمشرۍ له واحد نوماند څخه خپلې غوښتنې په ډاګه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي په باب یو شمېر هڅې او کوښښونه پیل شوي دي.
په خوست کې مو د یوې غونډې راپورټ اوریده چې پکې د خوست یو شمېر مشرانو پریکړه وکړه چې د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به د هغه کاندید پلوي کوي چې د خوست خلکو ته د دوی په وینا حق ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په نظر کې لري چې په 2014 میلادي کال کې داسې انتخابات ترسره کړي چې هم افغانانو او هم نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ وي. د دې کمیسیون ویان ازادي راډیو ته وویل نړیوال څارونکي کولی شي چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات وڅاري. د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نومول شوی جان کیری د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کوي او خبرداری ورکوي چې دا انتخابات باید په افغانستان کې سم ترسره شي. فریده هور سیفی رپورت لري.
تقریبا څوارلس میاشتې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته پاتې دي، خو لا هم د افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې تمې له دې انتخاباتو څخه ډېرې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د آزادو او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو لپاره هر ډول هڅه وکړي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور له ازادي راډیو سره په مرکې کې وویل د جمهوري ریاست د انتخاباتو د تنظیم او ترسره کېدو لپاره کافي وخت لرو. د نور په وینا نړیوال څارونکي کولی شي چې له دې انتخاباتو څارنه وکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې باندې کار کوي چې راتلونکي انتخابات چې په 2014 کال کې ترسره کیږي باید ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. موږ په دې انتخاباتو کې داسې میکانیزمونه په پام کې نیسو چې نړیواله ټولنه د دې انتخاباتو څخه نظارت وکړي او دا فرصت به دوی لپاره ارو برو چمتو کیږي.
په حقیقت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند د څرګندونې په کانګرس کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د نومول شوي کس یعنی جان کیری د وینا لپاره یو ځواب دی. جان کیری په 2009 میلادي کال کې افغانستان ته تللی و او اوس وایي چې هغه مهال د انتخاباتو د شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې مطرح وي. بلخوا د افغانستان ملي ائتلاف انتخاباتو ته هیله مند دی او هغه په دې هیواد کې د یو مشروع نظام لپاره یوازینۍ لاره بولي. د دې ائتلاف یو غړي انجینیر عاصم ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د برخلیک ټاکنه یوازې او یوازې د ټول ټاکنو لالارې کېږي، نو په کار داده چې هغه پخوانی او تیر اشتباهات باید تکرار و نکو. ټول باید کوشش وکړو چې یو مشروع شفاف او سراسري انتخابات لالارې برخلیک او د خلکو سرنوشت باید وټاکل شي.
عاصم همداشان ازادي راډیو ته وویل د ملي ائتلاف د غړو د یو عمومي تصمیم له مخې به د افغانستان د حکومت د اپوزیسیون لخوا یو کس جمهوري ریاست ته کاندید شي. په تیرو انتخاباتو کې ډاکټر عبدالله د حکومت د مخالفو ډلو په استازیتوب جمهوري ریاست ته کاندید و چې په پای کې انتخابات د جمهور رئیس کرزي په ګټه اعلان شول. اوس جمهور رئیس کرزي ویلي دي چې په 2014 میلادي کال کې به له قدرت لرې شي، خو په همدې کال له افغانستانه د نړۍ ولوز وکونو لوتلو سره د امنیت د تامین او په انتخاباتو کې د شفافیت په اړه اندیښنې مطرح مسائل دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د هلمند کجکی ولسوالی اوسیدونکو له تیرو وو کلونو راهیسې د نامنیو له امله د تړل سویو شوانځیو پرانستل خوړي. د ښوونې او روزنې چارواکي وایي که چیرته خلک مرسته وکړي نو په دې اړه هر راس مرستې ته چمتو دي. په کجکی کې تیره اونۍ عملیات وشول او ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه بیرته ونیول شوې. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي رپورټ لري.
کښته او لوړ کجکی چې د تیرو وو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په واک کې سیمې دي تیره اونۍ د افغان او بهرنیو سرتیرو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شوې. خلک وایي ماشومان د کتاب توري نه پیژني او کلونه کېږي چې د جنګونو او ناامنیو له امله ښوونځیو ته نه دي تللي.
زما هغه ظلم چې د کجکی د ولسوالۍ د معرف پر برابر باندې سوی دی هغه بالکل د افغانستان په سطح باندې به هم نه وي سوی.
په دا ولسوالۍ کې د نونو یو مکتب جوړ سوی دی، هغه پر ډاک باندې شاګردان ناست دي، هیڅ معلم شیم نه لري، معلمان یې کم دي.
یا زموږ په کجکی کې هیڅ مکتب نشته چې موږ معنا دغه زموږ کوچنیان زموږ د لوی کم معنا دغه تعلیم وکړي.
د کجکی اوسیدونکو وایي یوازې یو ښوونځی پرانیستی دی او هغه هم ودانۍ نه لري. خو د هلمند د پوهنې رئیس وایي درې ښوونځي پرانیستي ساتلي دي او هر ورځ پکې زده کوونکو زده کړه کړې ده. کجکی ولسوالۍ چې د مرکز لشکرګاه څخه نږدې 80 کیلومتره د هلمند په شمال کې لري پرته ده، همره د ښوونې او روزنې په برخه کې له توجه لري پاته سوې ده. د هلمند د پوهنې رئیس محمد نسیم ساپی وایي د کجکی په تشکیل کې 19 ښوونځي دي او د هغوی په پرانیستلو کې د خلکو مرستې ته اړتیا لري. ساپی وویل په دې ولسوالۍ کې د دولتي کمزوري حاکمیت په خاطر معارف ته توجه نه ده سوې او د کجکی ټول ښوونځي ودانۍ هم نه لري.
تر اوسه بدبختانه په کجکی کې یو مکتب هم سمه ودانۍ نه لري. دلته چې وو دا د صرف ولسوالي د دولت تر قیمومیت لاندې وه دا لس کاله هغه هم د یو پوستې په شکل سره
د کجې کې ولسوالۍ ماشومان هم چې د کلونو راهیسې ښوونځیو ته نه دي تللي د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کوي.
نوم شمس ده. موږ مکتب چې شروع سي موږ وایي دا ډېر وخت پنځوي دي شپه یو لس کاله کېږي. ام رحمت دا غواړم چې مکتب راته جوړ کړي. لس کاله کېږي چې پنځوي دي زه په وم سیم کې یم. دلته یو څلور سوه کسان دي.
د هلمند پوهنې د ریاست چارواکي وایي که څه هم په کجکي کې د ناامنیو له امله په کلونو ښوونځي تړلي پاته وه خو یو شمېر سیمو کې د شخصي کورونو څخه په استفادې ماشومانو ته زده کړه ورکړې ده.
کابل ورځپاڼو نن کوم مسایل څېړلي دي؟ رحمت الله افغان دغو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې بېلابېلې موضوعګانې راخیستې دي چې افغانستان د ایران له لورې امنیتي ګواښونه او د بل ګاونډي پاکستان لخوا د تورخم د دروازې بیا تړل کېدل یې په سر کې راځي. ملي باور ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله ساحلي له خولې لیکلي دي چې ایران د افغانستان لپاره امنیتي او پوځي ګواښ دی. ورځپاڼې د صالح په وینا وړاندې لیکي د دولت کمزورتیا ایران ته په افغانستان کې د مخامخ او نه مخامخ لاسوهنو لاره هواره کړې ده. د ورځپاڼې سرلیکونکي وړاندیز کوي که افغان دولت له خپل ګریوان څخه د ایران په څیر هیوادونو لاس وکاږي نو د خپل ولس د یووالي ملي فکر د پیدا کولو په کور دننه د پردیو جاسوسانو د رسوا کولو لپاره دې ګامونه واخلي. د سرمقالې لیکوالي کې دولت د هغه اړیکې وڅاري چې د افغانستان د ولس او راتلونکي پر ضد وي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې چې پاکستان د تورخم دروازه ولې بندوي لیکنه کړې ده. د سرمقالې د لیکوال په وینا د سویم ځل ده چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه تړي. په لومړي ځل د دروازې د تړل کېدو لامل په افغانستان کې د پاکستاني کارګرو سره ناوړه چلند او د هغوی د پاسپورټونو شلول ښودل شوي. د ورځپاڼې د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکي خو اوس داسې ښکاري چې هغه یوازې یو پلمه وه. پاکستان ښایي له دې لارې غواړي چې پر افغان دولت د فشارونو تر څنګ خپلو ځینو اهدافو ته هم ورسیږي نو ځکه بیا بیا د تورخم لاره بندوي. په سرمقاله کې د دې یادونه نه ده شوې چې پاکستان په دې توګه په افغانستان کې کوم اهداف تعقیبوي. محور نه دولتي ورځپاڼې هم دې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې ده او لیکي پاکستان پر افغان لوري د فشار لپاره ډېر څه لري، کله کډوال راشړي او کله یې ځوروي. د سرمقالې د لیکوال پاند پاکستان کله افغانستان ته درځونه وسلې راستوي او کله بیا د تورخم دروازه تړي چې د ټولو کړنو قرباني عام ولسونه دي. د محور په لیکنه تیره میاشت چې کله پاکستاني لوري دروازه وتړله نو دواړو غاړو ته د یخنۍ او ناروغۍ له امله دیارلس کسان مړه شول چې ماشومان هم پکې وو. د محور په باور پاکستان چې کله غواړي یو نوی امتیاز ترلاسه کړي نو بیا په دې ډول چارو لاس پورې کوي. د محور د لیکوال پان اوس کاري چې پاکستان د یو نوي امتیاز ترلاسه کولو لپاره زړه ښه کړی او کومې نوې لوبې ته ځان جوړوي. د محور لیکوال د بهرنیو چارو وزارت وړاندیز کوي چې په کار داده چې دې مسلې په اړه جدي خبرې وشي، د حل روغه لاره ورته پیدا کړي او ولسونه له دې ناتار خلاص کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو خبرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم اوریدل شي. او که چیرته انټرنیټ لري د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاست ازادي رادیو اوریدلی شئ. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. په افغانستان کې جګړې د دې سبب شوي چې ډېر ماشومان بې سرپرسته پاتې شي. که څه هم په ځینو سیمو کې روزنتونونه شته خو خلک یې چندان له امکاناتو خوښ نه دي. اوس د روزنتونونو د پیاوړتیا لپاره افغان چارواکي پر نویو پلانونو کار کوي. دوی وایي چې په 1922 لمریز کال کې به د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د روزنتونونو په تشکیل کې بدلون راشي. د دغه بدلون له مخې به یو مرکز په کندوز کې جوړ شي. د کندوز له شاره د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم رپورت لري.
د روزنتونونو د چارو د لاخه والی په منظور ټاکل شوې ده په 1292 هجری لمریز کال کې د افغانستان د زونونو په سطح روزنتونونه ایجاد شي. دغه خبره د کار او ټولنیزو چارو وزارت د روزنتونونو عمومي رئیس سید عبدالله هاشمی له آزادۍ راډیو سره په یوه تلیفوني مرکه کې څرګنده کړه. زیاته کړه چې د دغه نوي تشکیل له مخې به په ټول افغانستان کې یوازې په اتو زونونو کې داسې روزنتونونه ایجاد شي چې هم به د ښوونې او روزنې چارې تر پخوا مجهز وي او هم به په حرفوي او روغتیایي برخو کې زیاتې اسانتیاوې ولري. ویل کیږي چې د دغه نوي تجویز له مخې به په هر زون کې د روزنتون لپاره ځانګړې مرکزي لیسه او ځانګړي کلینیک هم ورغول شي او په دې سربیره په پام کې ده چې په هر زون کې د روزنتونونو د اوسنیو شاملانو نه علاوه تر 1500 تنو پورې د بې سرپرسته ماشومانو د جذب زیات امکانات هم ولري. خاغلی هاشمی زیاته کړه چې د دغه نوي تشکیل مسوده د تصویب لپاره د اداري اصلاحاتو کمیسیون او د چارو د ادارې ریاست ته سپارل شوې چې د منظورۍ په صورت کې به د شمال ختیځ زون د نورو ولایتونو لکه بدخشان، تخار او بغلان روزنتونونه تړل کیږي او شاملان به کندوز ته رالیږدول کیږي. ویل کیږي چې دا مهال په بدخشان کې 150 تنه ماشومان، په تخار کې 160 تنه، په کندوز کې 100 تنه او په بغلان کې 40 تنه بې سرپرسته او بې وزلې ماشومان په روزنتونونو کې ژوند تیروي. د معلوماتو له مخې په روزنتونونو کې شامل ماشومان له یوې مخې بې سرپرسته هم نه دي، بلکې زیات داسې ماشومان هم په کې شته چې د کورنیو پشتوالي کې د بې وزلۍ له امله روزنتونونو ته جذب شوي دي. ښاغلی هاشمي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کورنیو لرونکو ماشومانو د لیږدونې په صورت کې د دوی او د هغو د کورنیو لپاره څه ستونزې نه رامنځته کیږي، داسې وویل.
اساساً استراتیجی وزارت کار امور اجتماعی و استراتیجی پرورشگاه
بهیست که اساساً در روزنتونونو او دکار و طولانیزو چار وزارت استراتیجی داده چه ده هغو ماشمانو لپاره خدمتون اولاندی کری چه یتیم به سرپرست او پر طولانه که سرگردان وی. زه دا نه ردوم چې د افغانستان په روزنتونونو کې داسې ماشومان هم شته چې خپلوان لري او حتی کورنۍ لري. د دې ستونزې لپاره هم یوه نوې مقرره د ایجاد په حال کې ده چې له مخې به یې په هرو دریو میاشتو کې اقارب لرونکو ماشومانو ته دا زمینه مساعدیږي چې 15-16 ورځې له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. ویل کیږي چې تر اوسه پورې د زون په سطح د کندوز روزنتون د نورو ولایتونو په نسبت د زیاتو ښو خدمتونو جوګه دی. ښاغلی هاشمی دا خبره ومنله چې په کندوز او شمال ختیځ زون کې لا تر اوسه هم د زیاتو ماشومانو د ژوند وضعیت د اندېښنې وړ دی او لا کله کله خو بده استفاده هم ترې کیږي، لکه چې وایي.
اما در کل گفته می دارم هنوز هم اطفالی هستن که در روی جاده ها سرگردان هستن یا کار شاقه می کنن و یا از اطفال سوی استفاده صورت می گیره.
په مجموع که ویلشم چه لاتروس هم داس ماشومان شته چه پوتولانه که سرگردان دی یا شاقه کارونه کوی او یا هم بد استفاده تری کیگی. د په داس حال کې چې په دغه زون کې په شاقه کارونو د بخت ماشومانو او یا د هغو ماشومانو په باب چې د بد استفادې لاندې راغلي دي کومه احصایه ورنه کړه، خو وی ویل چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د مسؤلیت لپاره یو لړ ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د دغه راز په ټولو مرستندویو مراجعو په تیره بیا له هغو ادارو څخه چې د ماشوم د حقونو د اعادې په لاره کې په کار بوخت دي وغوښتل چې د مرستې ډګر ته راودانګي او تر ټولو د مخه په ټولنه کې د ماشوم د حقونو د پیژندلو لپاره کار وکړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې د غوښ د سر مطلب دا دی چې لکه څنګه چې مو په روانه خبرونه کې دا مطلب درلود، د پوځي بودیجې د امریکا د پوځي بودیجې کمیدل به د افغان جګړې چارې آیا اغیزمنې کړي؟ دا راپور تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. نور ګڼ راپورټونه تاسو لوستلی شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې په لومړي مخ کې اووه مرکې دغه اوس شته. له بېلابېلو سیاسي چارو څېړونکو سره او د اقتصادي چارو له څېړونکو سره دغه مرکې دي چې تاسو یې اورېدلی شئ.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
ازادي راډیو ته پر رسیدلو اس ایم اسونو کې لغمانه خان جان لیکي پالنګار ولسوالي کې امنیت ډیر خراب دی او د خلکو تک راتک خورا سخت شوی دی. اجمل له غوربند پراستولې سم اسکلي کلیری افغانستان د اربکیانو له لاس وران شو. رحمت الله شرافت له کابل لیکي موږ باید د ځوانانو افغانانو کامیابی ته دعا وکړو. خو شرافت نور څه نه دی ویلي چې کوم ځوانانو ته، آیا د لوبو د ډګر ځوانانو ته؟ د افغانستان د کرکټ د یو شمیر ځوانان دوبۍ ته تللي دي او پرونې د پاکستان له یو ټیم سره مسابقه کړې وه او هلته یې دا مسابقه ګټلې ده. ګڼې سیمې سوزنه خالي را رسېدلې دي او ځینو ویلي دي چې غواړو د ازادي راډیو خبریالان شو او افتخاري خبریالان. خو تاسو کولی شئ چې د خپلې سیمې خبر د ازادي راډیو د اس ام اس له لارې ازادي راډیو ته راوستوي. لسنیمی بچشت به لند خبرونه لناجه ساپی چخور.
په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو مومي قومندان په کاپیسا کې پرونی حمله وغندله. د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې په وزن وژون کې برید کې 15 ملکیان ووژل شول او شاوخوا 15 ویشتن نور ټپیان شول. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې یو تن د خپلې کورنۍ دوه تنه غړي وژلې دي. د تهران د اټومي پروګرام پر سر خې د ایران او شپږو سترو طاقتونو ترمنځ خبرې نور هم وځنډيږي. مصري چارواکو په سویس کې پوځیان او ځغروال اګاډي ځای پر ځای کړي دي. ځواکونو په دې خار کې وروسته تر دې ځای پر ځای شوي چې پرون په مصر کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ اخو ډب کې لږ تر لږ وطن ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. او راپورونه وايي د عراق په فلوجه ښار کې 15 تنه سنی اعتراض کوونکي او 3 سرتیري وژل شوي دي.
په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، خو اوس خیبر ایجنسی ته ورځو. په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو او انصار الاسلام نومي سخت دریځ وسلوالي ډلې ترمنځ د جمیل سهار درنه جګړه روانه ده. راپورونه وايي چې په دې جګړه کې د دوړو خواو لسکونه ځوانان وژل شوي دي. جګړه د تیرا په میدان سیمه کې پیل شوه چې له جمرو څخه شاوخوا 15 کیلومتره جنوب لویدیز لور ته موقعیت لري. د دې جګړې حال چې د رپورټونو له مخې روانه ده، په پاکستان کې د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن انګار راکوي.
د خیبر ایجنسی په اړوندو کې د دوه سخت دریزو وسلوالو ډلو په خپل منځین خطو کې لسګونو تنو ته مرګ جوړ لوخته. د انختی چې د جمعې له سهار د دې قبایل ایجنسی په لری پرته تیرا سیمه کې د انصار الاسلام او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیل شوه، دا ورسته یو راپورونه لمخې لا هم په شدت سره دوام لري. دا پاکستان دولتي رادیو په دین خطو کې د دواړو ډلو د چلی رښتنو جنگیالو د وژل کې دا راپور ورکړی، خو ازادي سرچینې بیا اصل شمیر لږ تر لږه 50 تنه خي. د انصار الاسلام سرچینې وایي خطه هغه وخت پیل شو چې وسلوالو طالبانو د تیرا په میدان سیمه کې د دوی پر یو شمیر پوسټو ناڅاپي حمله وکړه. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویاند احسان الله احسان بیا د غیدارت کړی او ویلې دي چې لومړی برید انصار جنگیالیو کړی. نوموړي چې لنا څرګندځای په تلیفون رسنیو ته معلومات ورکول وویل چې سمود وړاندې د دوی او انصار الاسلام ډلې ترمنځ د سولې او ډزبندۍ یو تړون لاسلیک شوی و، خو ادعا یې وکړه چې د انصار ډلې پر کړو لوزنامو پښې ایښي دي. میدان په تیرا کې د انصار الاسلام پوخ مرکز ګڼل کېږي، خو طالبان هڅه کوي څو په دغه سیمه کې پښې خښې کړي. طالبانو په دغه جګړه کې چې د بیګاش پیتر نا وخت روانه و د مقابل لوري د درشتنو ځوانانو د وژنو ادعا کړي، خو د خپل تلفاتو په باب یې څه نه دی ویلي. تیرا یو له هغو قبایلي سیمو ده چې پر طالبانو سربیره د انصار الاسلام او لشکر اسلام په نوم دوه نورې سخت دریځي وسلوالې ډلې هم پکې فعالیت لري. انصار الاسلام چې څو کاله وړاندې تر باډې پورې ډېرې سیمې په واک کې وې، د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام ډلې لخوا وځپل شوه او ویل کېږي چې دا وخت یوازې د میدان سیمه ورپاتې ده. که څه هم په لومړیو وختونو کې دوی دواړو له طالبانو سره چندانې مشکل نه درلود، خو په دې وروستیو کې انصار ډله دولت ته ورنږدې شوې او دواړو ته یې ښکر راړم کړي دي. لا تیرو څو کلونو راهیسې د دغو سخت دریځو وسلوالو ډلو د خپل منځي اختلافاتو له وجې ځایي خلکو ته تلپاتې دښمنۍ او د سرو مال درانه زیانونه اوښتي چې دغه لړۍ لا هم دوام لري. پر دې سربیره د دې ډلو ترمنځ اختلافات او جنګ جګړې د دې سبب شوی چې نیمه پوځي ځواکونو څو کاله وړاندې په باډه کې تصفیهوي عملیات پیل کړل، چې له امله یې لسګونه زره خلک بې کوره وي او زیات شمیر ووژل شول. ځایي خلک وایي دولت په دې سیمه کې چندانې واک نه لري، خو که کوشش وکړي نو ښایي د نورو قبایلي ایجنسیو په شان په تیرا کې هم دغه ډلې وځپي.
په تیرا کې د طالبانو او انصار الاسلام د ډلې په جګړې کې د حکومتي چارواکو په وینا د تلفاتو شمیر 2 تنو ته رسیدلی دی. روختیا ته شون شتمنی پروګرام فریده هوټ سیفی اوروي.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، فریده هوټ سیفی ام او تاسو ته د ازادي رادیو د روختیا ژوند شتمنی په پروګرام کې خرغلاست ویم. هیله ده چې هیڅ کله در سره ویره او استراب نه وي. تاسو به وایئ چې هر کله مرته ویلي چې ناروغه مشئ او نن راته وایئ چې ویره او استراب نه وي، دا هم ناروغي ده. او که څنګه زه به لږ وروسته له ډاکټر صاحب سهیلا پوپل نه په دې اړه وپوښتم چې له دنمارک څخه راسره په ټلیفون کې ده، متخصصه ډاکټره ده د روحي عصبي ناروغیو، او معلومات ورکوي چې دغه استراب یا ویره څه شی ده.
او عمومی معلومات پر دې رواني امراضو یعنی د روغتیا په اړه کې باور کو خلکو ته
مهرباني وکړئ.
په پښتون کې رواني ناروغي دونه خلک نه پیژني، او کله چې دوی ته رواني تکلیف شي دوی چې ډاکټر ته ځي بس دواګان ورته ورکوي، او هغه اصلي مرض هغه اصلي چې شي د برابر سبب شوی ده هغه پاتې کیږي. او دا هم د تاسو چې ډېر ګروبالي مې نه خوښه ده چې دومره کافي وخت نه وي. او دا رواني ناروغي چې دي دا یو درو وخت غواړي، او د تشخیص کله کېږي چې راځي د مریض سره خبرې وکړي او د مریض تاریخچه واخلي، د مریض سره په اعراض او په کوم تکلیفونه چې لري په اړه کې معلومات واخلي، او سره تشخیص کړي چې دا رواني ناروغي ده. مګر مزه چې دي یو پنځه دقیقې چې د خوب نه لرم د خوب دوا ورکړي، یا وایي چې مثلا نشتیا نه لرم د نشتیا دوا ورکړي، او دا چې لکه د شیانو چی شي ده هغه پاتې کېږي. نو زه به خپل ګران اورېدونکو ته ووایم چې همدا رقم ستاسو چې زه په تکلیف او احته کېږي، یا پښتورګي تکلیف پیدا کوي، یا معدن تکلیف پیدا کوي، همدغه رقم ستاسو فکر چې تاسو احساس هم تکلیف پیدا کوي. همغه چې تاسو په منطق او ستاسو په عقل تاثیر کوي، تاسو هم فکر وکړئ.
خا نو ستاسو د کور ودانی ډاکټر سیبی زهیل منایم چې دغه ستاسو خبرې په افغانستان کې روغتیایی کارکونکو هم اوریدلې، لکه تاسو ورته اشاره وکړه، لکه څنګه چې نورې دنیا کې هغه کسان چې په روحي عصبي ناروغیو باندې اخته وي یوازې هغوی ته دوا نه، بلکې دغه مشوره یا کونسلنګ مرکزونه چې دغه شته، نو ستاسو اشاره هغې ته وه. نو زه فکر کوم دغه یو ډیر غټ بحث دی، او تاسو یو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه، دا چې په افغانستان کې ډیر خلک فکر کوي چې یوازې د فزیکی یا د بدن یو برخه چې خوږ شي، مثلا که کمزه درد کوي یا ټوخیږي یا ستاسو اشاره چې ورته وکړه د زړه ناروغي یا کوم څه، نو وایم دا مرض دی. خو که یو څوک وایي چې ما سره ویره ده یا زما خوب خراب دی، نو بیا ورته وایي چې خدای خبر ده څه چل دی، او یا هغه کس دا پټوي. یا هم دا اورېدلی چې مثلا یو نفر وایي زه یو څوک ما سره خبرې کوي، الدا چې څوک نشته په کوټه کې، دا وی چې یو څوک ما سره خبرې کوي زه غیبی اوازونه اورم. یا حتی داسې هم لیدل شوی چې ځینې کسان وای زه یو څوک ګورم راځي ما سره خبرې کوي، نو بیا دا خلک وای دی باندې دا کوډی شي وي نه پیغام څنګه. خو لکه تاسو چې وای او نور ډاکټر سیبان وای چې نه، د انسان ذهني او روحي حالاتو کې څه بدلون راځي او عصبي سیستم سره ارتباط لري. نو زه فکر کوم دا یو ډیر غټ بحث دی، او موږ کوشش وکړو چې په بیلابیلو خبرونو کې په دې خبرې وکړو. خو دا د نن بحث به بیخي ځانګړی په دغه استراب یا دغه طبي اصطلاح کې چې ورته انزایټي وي یا فوبیا دا ویره ورته وي، په دې باندې به راوړو. کله داسې شوي دي چې مثلا یو کس دی یو ځای کې ناست دی، نور خلک هم دي، خو ده سره یو ډول ویره ده، زړه یې ټکان پیدا کی، خوله یې وچه شي. یا مثلا ځینې حالات دي چې په طبیعي توګه باندې هم داسې کیږي، مثلا که زه اوس ماته څوک ووایي چې سبا ته ستا امتحان دی، نو طبیعي خبره ده چې زه به ډېره ویرېږم. خو که دا شی ډاکټر صاحبان وایي دوام وکړي او بې د هېڅ کومې مسلې یو چا سره ویره او اضطراب وي، نو دا بیا ناروغي ده. او نن به ډاکټر صاحب سهیلا جانه په دې معلومات راکړي چې موږ چې وایو دغه اضطراب ده څه شی دی، ولې رامنځته کیږي، څو ډولونه لري، او خپله موږ څنګه کولی شو چې ځان سره خپله هم مرستې وکړو. او په دې باندې به اوریدونکو ته معلومات ورکوي ډاکټر صاحب چې دغه ستونزې کې وي، نو کوم کارونه لازم دي چې یو څوک تر سره کړي.
زه د پراده د لابولت له شاوېم د کلی ته خبر درته کوم. دا دا ناروغي په حساب نه کړه چې څو ورځې دا موهله چې دا ناروغي ده. دا تاسو موږ نه پاره دی ولا دا هیڅ دای ما بازار دی. دا مسلمان دا یو مستاله کې چې په آزاد د تر کراچی لا ور تر کوټه دا افغانستان خو نه کړ. اغه خپل خبرې دي چې زاپه خبرې کوي لږه وايي مور نه نه مونږ وايي زه لا کړم زه را وندل ته ماتې او ورور چې ورته کښې نه وايي ما مور نه زه د پلانکي ځایم زه د پلانکي ځایم یو ساعت جوړ تیاری پنځه ساعته بیا په آزاد دي یعنې حیوان لکه غویې چې ورته ولاړ دی د دورې ورسره کوي نو مور خبره مې درته کوله چې دغه د خپل اولاد باندې لاس لري خپل په اولاد هم پوهېږي وایي دا مې زوی دی دا مې لور ده د ځانه سره یو خواته ویسي چې ګورې ښه باندې ګرانه مې د کراد مې تللی اولاد یې هلته پرېښی چې راشي بیا دلته یو ورته خشمېږي وایي زما اولاد څه څه کوي بیا بل هم پسې ګرځي یعنې کوم یو کري دا کار یو ساعت پېژنې یو ساعت یانه پېژنې چې دا ورځ ګرځي پر سارا او دا ساعت چې ورې لکه څه چې اوس د خوب ګولۍ دي یوه نقصه مو ټینګه کړې ده بس دا څخه د پاکستانه ګولۍ ورته را غواړو خوري یې پروت پروت د شپه بېرې دی چې کښېناسته بیا یو ساعت دوه سم بیا تر راوتار دی د راسړي سره وروڼه مور لکه داسې ګر کړو نو ورسره په آزاد داریا چې څه وکړو ساتمن کوم یا داسې ډپریشن نیولی ډپریشن اول کښې ښه وو اوس بس د سایکوسس ته تللی نه پوهېږم چې سایکوس در سره قمال کوي یعنې خپل هغه عقل یې د لاسه ورکړی هغه نارمل حالت یې د لاسه ورکړی او دا کله کله ښیي داسې عملوار پرې راځي یا به دا وي یا به داسې شیزوفرین یا ورته وایي چې خپله بېخي همغه چې عقل یې کار نه کوي یا دا چې که مخدره مواد کله چې مخدره مواد هم څوک واخلي نو هغه هم همداسې حوالت ورکوي چې دی هغه اصلي د ده منطق نه وځي هغه اصلي عقل نه وځي او همداسې څوک نه پېژني شناخت نه لري او یا دا ده چې کوم دماغي کوم عصبي تکلیف ته دا لري کوم دماغي کوم دماغ کښې به کوم
نو دا ستاسو اصلي مشوره دوی ته څه ده دوی وایي چې کله کله مونږ دوی ډاکټر ته بیایو بیا ګولۍګانې ورته را غواړو پاکستان نه او بیا یې دته خپل ناروغ ته ورکوو یعنې هغه دغسې یو حالت کې که مثلا یو څوک وي چې هغه خپل اولاد هم سم ونشي پېژندلی یا یې دا وکړي چې دغه زما مور دا نه ده یا دغسې فکرونه چاته پیدا کېږي دغسې وخت کې هغه مشوره ستاسو څه ده چې څوک باید څه وکړي
چېرته باید یو مینټل هیلت کنه یو عقلي رواني ډاکټر ته لاړ شي او د مرض تشخیص شي او باید بیا هغه مضبوطه دوا یې درته ورکړي چې دا یو پیشرفته حالت کې ده دا شروع شروع د مرض نه ده نو دا دې وخت کې نور هېڅ شی سړی دې ته مشوره نه شي ورکولی چې شی چې دا باید تشخیص شي که نه په خپله یو شفاخانه کې دا لاړ شي او همدغه د عقلي او عصبي ناروغیو ډاکټر ته لاړ شي او معلوم شي چې مرض یې څه شي ده ولې که ډېر شیان په دې کې را ځي سړی نه پوهېږي چې ده د اصلي مرض ته څه وي
نو موږ هیله من یو چې دوی دې یو روحي عصبي ناروغي او متخصص ډاکټر ته په کابل کې یا کومه سیمه کې چې امکان لري ورشي او په سمه توګه تداوی وکړي نو دا خو لا یو بل بحث دی ډاکټر صاحب چې په افغانستان کې څومره دا د روحي عصبي ناروغیو ډاکټران کم دي او څومره امکانات محدود دي په دې کېدای شي چې د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې خبرې وکړو خو نه غواړم چې دغه اصلي موضوع پرېږدو او نورې خوا ته لاړ شو اورېدونکي هم هیله منه یم چې یوازې په همدغه استراب یا ویرې باندې پوښتنې وکړي که د نورو موضوعاتو باره کې تاسو پوښتنې لرئ نو بیا به د پروګرام په آخر کې او یا هم په نورو پروګرامونو کې ورباندې خبرې وکړو را به شو همدغه ویرې یا استراب ته نو ډاکټر صاحب ما ته په داسې ساده الفاظو کې وایي چې همدغه اصطلاح چې ډاکټر صاحبان استعمالوي انزایټي دا طبي اصطلاح وایي دغه ویره دا څنګه شی دی کله کله وایي حتی داسې هم کېدای شي چې لکه یو حمله شانته په یو چا راشي لکه د زړه حمله او دغه ناروغان حتی د زړه وارد کې بستر شي وروسته بیا پته ولګېږي چې نه د ده خو زړه روغ جوړ دی دا خبره په بل سیستم کې ده د بدن نو دغه ښه دی چې یو تصور موږ ته راکوي چې دا چې موږ وایو چې وسواس ویره یا د فوبیا یا انزایټي دغه څه شی دی او د دې ډولونه څنګه دي یو څه معلومات راکوي بیا به ادامه ورکړو
خپله دا چې په نارمل حالت کې دا یو طبیعي او نارمل احساس ده ټول خلک دار لري دار سره یو انسان خلق کېږي پیدا کېږي او همدا دا ده چې تا ساتي یو خطر نه دې ساتي یعنې کله چې تا ته یو خطر متوجه ستا دغه احساس ویښ کېږي او تا د خطر نه ساتي مثلا ته په لاره کې روانې یو اشاره د ترافیکي ده
ترشی رنگ چپرش دریلی مالش کته تیشه تا موتر وسیع و سبلمان زده نو دا خپلا دار یو نارمال حالت ده وقت چی کسی یو خطر متوجهی دا نارمال حالت ده مگم هر وقت چی یو نفر داریگی او دار کم شای نوی یعنی دتا کم خطر نده دتا کم دار یو شای نده مگم دا پیا هم داریگی و دغه دا که تمام مرضی داروایو او دا دار باید تداوی شي او دا په مختلف خلکو کې په مختلف شکل پیدا کیږي. ځینې خلک دي چې هغوی په کور کې ډېر امن لري، ډېر سکون لري، مګر نشي کولی د کور نه بهر ووځي، نشي کولی لاړ شي خپل سودا واخلي، نشي کولی لاړ شي یو بس نه استفاده وکړي، یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي. ځینې کسان یوازې نشي تلی،
یو کس باید ورسره
وي که نه، یا نفر ورسره یا قرار کور کې نست. یعنې دغه ازدحام دغه د خلکو جام و جوش یعنی کوم ځای کې چې خلک دغه نه داری دي و ما کې یو عمله کې راځي د داد چې هغه سره بس د زړه ټفان په خوله اور باندې راځي خوله یې وچی وي نرزی وي نو بېرته راتښتې بېرته راځي خپل کور ته او په کور کې بیا راحت وي. نو دا خلک ورو همدغسې دل کار وسي بیا دغه حمله تېری نه شي نو دا اکثرا د دوی د روزمره ژوند بېخي له منځه ځي نو دا نه شي وتلی د کور نه. یو رقمدار ده، رقمدار دا ده چې یو تعداد خلک چې کله په یو مجلس کې کښېني که نه یو یو کانتین کې ناستې چا سره ډوډۍ خوري یا همداسې خپله ملګري ناستې په کار کې په هغه کې دته یو ډار پیدا شي د ده په زړه کې همداسې یو اضطراب ده او بس یو نارامي ده او کله کومه خبره هم چې وکړي داسې رنګ یې سور شي همداسې لاسونو کې لرزه پیدا شي خوله یې وچه شي نو ډېر ډېر یو خراب ناراحتی خاص ناراحتی حالت د پیدا کیږي دا بیا هم کوشش کوي چې نو درس یو حالت ته ځان مخامخ نکړي همغه چې سیستم دا هم د روزمره ژوند د ژوند وظایف تعبیق کوي همدغه حالتونه هم لرې ساتي. یو بل رقم دار ده چې هغه دا حمله وار راځي دا دوه هغه کنه چې همداسې
یو چې د عامو ځایونو کې
دا داسې کیږي مګر یو چې داس خلک دي چې هغې دوامداره دار لري پریشانی لري هغې په دا کور کې ناستي فکر یې خپل زوی ته ده خپل لور ته ده بیرون ده او داسې انتظار لري چې اوس به ما باندې یو غږ کېږي اوس په ما باندې یو بل مصیبت راځي یا به مې زوی موټر وهي یا به مې لور موټر وهي همداسې پهمدغه هغه چې یو کور کې هېڅ آرام نه شي کولی ګرځي چکر وهي همداسې بیا زړه یې تکان کوي خوله پرې راځي عصبي سخت ناراحته وي او دا او داسې هغه هم نه ده چې رښتیا شیبه کېږي مګر دا بېرته دغه تشویش داسې دوامدار په دې باندې را روان ده او دا ځان ته راحت نه شي.
رښتیا هم کله کله داسې دي چې ځینې کسان وایي ما ته دغه فکر ډېر زیات راځي، یعنې موږ به تاسو ګورو ځینې کسان قصه کوي وایي چې زه هر کله فکر کوم چې زه مړ کېږم دا د مرګ بیره کنه دا هم په همدې انزایټي کې راځي.
او دا هغه هماغه حالت کې دي چې دغه پنیک ورکوایي کنه چې دا حمله راځي دفتن یو دفعه حمله راشي هېڅ خبره نه وي دفتن پرې حمله راشي بس خوله ورباندې راشي زړه یې سخت تکان کوي خوله یې وچه شي بعضې وخت یې داسې سرچرخي داسې فکر کوي چې زما اوس د هوش حالت نه ووځم همداسې یو رقم د خفګان یعنې نفس بندېږي نفس بندي دا فکر کوي چې اوس زه مړ کېږم کنه هماغه چې بس ډاکتر غواړي امبولانس یا خپله وي صفاخانه ته حالتم چې ګوري په حساب جراح قلب اخلي یا معاینات اخلي هیڅ شی نه کنه دا دغه حالت تقریبا لس دقیقې دوام کوي یا له منځه ځي مګر دا نه خط هیڅ سره بیا ویره ده چې بیا به په ما باندې دا حمله راځي یعنې هغه ویره هماغه حالت چې راغلی ده دا هر دقه منتظر ده چې اوس بیا راځي په ما حمله دا داسې نه ده چې یوازې په حساب دا رواني تکلیف کله کله بعضې جسماني کنه بعضې فزیکي ناروغۍ هم دا حالت راوړي مثلا هغه کسان چې د قلب تکلیف لري هغوی باندې هم دغسې یو حالت راځي یا هغه کسان چې مثلا بعضې وخت کې یا د جاغور یا غوټه ده کنه په داسې نتي چې د دې تکلیف لري هغوی باندې هم دا تکلیفونه راځي. توصیه ګرانه اورېدونکو ته دا ده چې کله دغسې حالت راشي ډاکټر ته د لاړ شي شفاخانې ته د لاړ شي اول ته د خپل معاینات وشي په دې کسې چې څه شی په هغه ځای کې نشته دا یعنې قلبي ناروغۍ هم راده شوه بل مرض مرض شو دا فقط دا رواني ناروغي ده.
بیا بروسته ډاکټر صاحب خبري وکي په دې باندې چې کدا غسي حالات وی لکه دا یو چې تاسو خود چې سړی یو عام ځکه ناس دي نور خلکم ناس دي او یو چاته ویره پیدا کیږي یا مثلا رښتیا موږ تاسو ګورو یو واده ته سوګزي یو محفل ته زی ټول خلک به خبرې کوي، خاندي، ټوکی کوي، دا یو کس په شرمی سر سر بکیږي، البته به کومش کې ناستی کنه او خلکو سره غږېدې نشي او بی جرأت بی جرأت. نو تاسو ډیر ښه مثالونه ورکړل ګرو سبب په دې خبرې وکړي چې لکه تاسو اړ یو کې ویل چې دا ویره د دې سبب کیږي چې دا کسان به نور ټولن اجتماع ته ډیر ونه وزي او ګوشه شي ورقم. نو په دې به خبرې وکړو چې خپل خلک ځان سره سمرسته کول شي او نور دې ته دې لحاظ سمرسته دي.
السلام علیکم ګران کډرمن خور ډاکټر سفر د جان د مازغر وي.
ام بخښ تاسو غوړم کامران صاحب له سویډن خبرې کوي. حبیب کامران صاحب هر کله مهربانه دی ازادي رادیو ته
راغلی. تاسو ته ډاکټر صاحب محترم څخه تم خپل سلامونه نیکه هیله وړاندې کوم. دغه په اړه کې دغه نقدر ډاکټر صاحب ته وایم، دغه یو انسان چې دغه یو تکلیف ولري چې هغه ډېر سخت بیریږي او هغه دغه شپه چې رانږدې کېږي دی ډېر سخت وارخطا یي او دغه دی چې په خپل کوټه کې په هغه کې که یو نوکري طریقه وي دی ډېر سخت وارخطا وي او چې د خوبه سره دی مشکل ولري چې خوس خو نو بیا شپه سوزه به څنګه بېدېږم او دی وارخطا یي یو رقم داسې ریش دی د مخ ګناي الوتی. ډاکټر ساستاسو په نظر د دغه سې انسان سره کم اولنۍ کومک یا مرسته په کار د چور سره وسی او دویم ډاکټر صاحب محترم زموږ په خلکو څوک نه کوي، ستاسو د سرکه ستاسو له خوا او دغه خلکو ته توصیه او لارښوونه وکړي چې پر خپل سر د کوڅو ډاکترانو ته ورغلي او که هغه روحي تکلیف ولري یا فزیکي تکلیف ولري یا سردرد ولري یا تبه ولري او یا روحي تکلیف او هغه یو ډاکټر ته ورغلي. د دوه واقعي خو زه په خپله شاید یم د سترګو لیدلی حال درته وایم چې دوې مېرمنې ځای پر ځای باندې وتپولې ستنې ورولګولی په پیسو باندې ډاکټر یا حکومت یا نورې هر څه چې و په پیسو یې برته ځان خلاص کړي. نو زه دغه نه درته وایم، موږ په کابل خو څوک نه کوي ولې د ډاکټر نوم نه دی راپور. ستاسو د طریقه څخه و دغه زموږ کلیوال بانډو ته توصیه غواړم چې ورته وکړي چې دغه څه وکړي.
السلام علیکم رحمین خوست نه خورجان مریضان السلام علیکم سلام خپل دا مریض لرم وهم غون تر سره کنه دا خورش مریض ده نو خپل دا کله کله شي خو کې دا کومه خبره دي کېدای چې دې کې دا غاصه په تکان غون تر ورسیږي او کوم وخت کې تاسو کې څو کوم پدان کې څو کوم وخت کې تاسو جامه کې نه سم د شی او دا ورنه راځي او مو چې کوم د دې راځي چې یو وخت امر ته پیدا شي. الحمدلله خدوم شي واده مو سم کتاب ورته سم به سره تمام یعنی چې څه سره یو روم تاثیر لاندې راځم.
نو زړه دې جامه اوسه چې دا یو شی دی چې ډاکټر سیبان وایي چې د علاج وړ دی. رادیو واوره ډاکټر سیبا سهیلا جان به درته معلومات وکي چې دغه سي حالت کې چې تاسو وهم دي چې چرته کې او بیا زړه دې ټکان کې یو نارام یو هته خوب دې خراب دي ورسره. نو ډاکټر سی به خامخا درته معلومات وکي. بله مهرباني
خو ځان سره ډاکټر نن څنګه ته خبر نن ته حتی هیڅ کوم اسادي ته غنن کړی چې سننه کړی تاسو نه برابر یو وهم مترسه خو کې او چیش لا تر خارج خو چې شوم د سبا یو خلاصات خو نه او چسم دا ورځ ټول وهم راځي چې نه دي شي بس ګوښه هم درځم ته بس فکر
ها ها خدای دې روغ رمټ کا او دا توصیه نن واوره کچیرته دې نه ګټه واغسته. نو لطفا بیا موږ ته بیا بل پروگرام کې ټلیفون وکوي چې څومره بدلون راغی ان شاء الله چې خبر شي.
رحمان افغان زاید نه یا منګار نه در سره دې کني ولې دا خورجان شعر میگی دا تاسو دا یو دغه په بار کې دا پروگرام جوړ کړی زما خپل دا سر باندې چې بوج غوندې راځي چې څه کې پکې پیدا شي او هغه می سخت پر اوسه کی او یره مر سره مرګری په شې دا که د شپې چې موږ دغه شې نه کیږي کوم او بل د شلک شو ماشوري سر می سخت تکان دی چې او څوک به کیږي سر می سخت مضبوط درد کیدا دا غوږ مې ربانی بدلګي دا دغه مې ربانی بدلګي دا وګو کې نورې ګوتې کیدم
خپل دا اول ورور کامران جان چې دې سویډن ما خبرې وکړي دا یوازې د تیار نه ییږي کنه دا بعد کسان چې دی یو شي نه ییږي کنه یا څوک د تیار نه ییږي څوک د مار نه لري څوک مثلا دی یو جیک ځای نه دا لري دا د څه مراد ته موږ نشو ویل کنه دا هم دا چې دا یې د طبيعت هم دا چې دا هغه د ما زموږه توصيه د تبادله چې کله کوټه کې د حساب یو وړکای چراغ دی خو بلکې چې اندازه را نوي چې دا خوب راحت خوب وکي کچې ته بل بل ډار نه لري یعنی یوازې همدغه یوازې
دا کامران چې دا کسانو باره کې پښتنه وکړه چې وای دا سی وی یعنی هغه د نورو کسانو باره کې پښتنه وکړه خپل خو ان شاء الله چې صحت به ښه یعنی تاسو وایي کار کسان چې د تیاری نه ریږي نو خبر دی چې کوټه یو سرنا وی کله چې ودی کیږي
کوټه دا نه ای دا کب نور ډار نه لري کبه تر دا نور ډار نه په هغه پر تداوی شي که یوازې صرف تیاری تیاری نه داري وي دا د هم دغه خاصیت ده همدغه یو هغه لري چې قابل تشویش نه ده فقط خپله کوټه یو ذره رڼا وساتي چې شیان چې کوټه کې دي هماغه روسته رڼا ښکاره شي انشاءالله خوب ښه پوره خوب وکړي.
او دا د خوست نه چې اوریدونکي ټلیفون کړی و
د ورور وویل چې زه یو تاثیر لږ راځم همداسې خو نو
وویل زه چې جمع کې کینم یعنی چې نور خلک ناست دي نو بیا زه یو ډول ویره راته پیدا کېږي زه هم چې ورځه ورکې که دي خلکو سره نه کینم
دا نو دا دا پیساب مرضی کار ده دا کوشش دي وکړي چې خپل خپل فکر سره کار کړي خپل احساس سره کار وکړي که نه په دغه اندازې پورې کولی شي پیساب دغه ته مجلس ته نور هم زما غوندې خلک دي که نه یعنې زما کې کوم خاص شی نشته چې خلک ماته او ګوري اخل ما ته متوجه شي ځکه هیڅوک متوجه نه دي دا باید کینی او کوشش دي چې همداسې مجلسو کې ډېرې سا واخلي چې ورو 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 دغه دغه دار کمیږي که دا یعنی کله سوي ته یو بار پیدا کېږي دوه حالته راځي یا به تښتي یا به مقابله کوي فوتښتېدلې هماغه یي چې په حساب ستا دار نور هم پسې زیاتېږي بیا نور هم ګوشه نشي نیته یې نه غواړي دغسې مجلسو ته راشي نو دا ورو ته به توصیه وکړمه چې کوشش کړی شه په دې مجلسو کې کښېنه او پیسہ پمغاول نتیجان پسان مله خدمت ماینه او سوه ای چې نه دا مجلس ته څوک پټ پرې دي نشته زما خپل دوستان دي د تا ماته څوک نه تحقیق دی نه توهین دی نه راته زم نو چې دا نور خلک مال یاد انسان یې مال تناسب
اها
او ته چې دا خپل دا مجلس ته خپل کتاب ورته زیات کی ورو ورو دا دارې له مونږ دي
ها او که چیرته مثلا دا تمرین هم وکي یو څه وخت لا شي او بیا هم دغه حالت ورته ای او یا کې دې چې دا تمرین لا کړی او لا هم دا سی یو ویره غند ورسره ای نو د څه خاص بل توصیه ستاسو شته دي
بل توصیه بیا هم د دوا دا کنه چې بیا بعض دواګانې دي چې هغه دواګانې دي ته ورکو چې هم باید یو ډاکټر د مراقبت لاندې د دواګانې په خپل په یو کم اندازې باندې شروع کړي او ورو ورو او دا دواګانې باید دغه دواګانې مشاورې دواګانې دا مخصوص نورې دواګانې دي چې خلک د ډپریشن په ضد ورکوي دا یعنی د ډپریشن دواګانې دي چې همدغه دغه 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 هم ورو ورو ورکوي او دا چې نه ده چې نن یو خو د سبا تاثیر دي دا باید په حساب او سلامندي باندې د شپږ اسې او اسې بعد د تاثیرات معلومیږي او باید تر یو کاله پورې یا یو نیم کاله پورې دا دواګانې وخوري که چېرته روانشناس دا بسره روانشناسان شته دي چې دو د بعضې تخنیکونه ښیي چې یعنې که پیساب دغه حالت په کار راشي د ستونزې یو د فاضه اوته لاسه غټغټ نفس واسه یعنې کله چې حمله په کار راځي غټغټ نفس وباسه یا فکر د بل خوا ته تغیر که کنه دا د روانشناسانو هغه هم هغې دوا نه ورکوي هغې بس تا ته رهنمایي کوي تا ته دخلي مشوره درکوي مګم دا چې په افغانستان کې څونه دغه زمینه مسایل ده آیا سړی کولی شي روانشناس پیدا کړي خو څه بدی چې خپل خپل کور کې خپل یو خپل د فامیل غړی چې ځان سره یې هغه ځان سره واخلي یو څومره د هغه سره ګرځي را ګرځي بیا ورورو هغه نشته چې خپله په دې مجلس کې کښېني او که بیا دا طریقې ونیشي نو اخري طریقه همغه ده چې باید دوا واخلي او دوا دوامداره دوا واخلي دا دواګانې داسې نه دي چې درې میاشتې څلور میاشتې یا کم تر کمه باید یو نیم کال دې دوا واخلي او انشاءالله چې دا مرض پیدا شي.
ښه نو وخت ډېر کم دی د پروګرام په دوهمې نیمایي کې به زموږ د یوې بل اورېدونکي پوښتنه چې له ننګرهاره یې کړې وه دم ویلې چې کله د ماشومانې ډېر شور یو ځای کې خلک راټولي تقریبا مشابه حالت د ښودلو بېله ماته ویره پیدا کېږي او په سر کې مې یو ډول سټریک شي سرخوږ راته راشي او زه به ویم چې د دې شور نه ځان لرې کړم. په دې هکله به د پروګرام په دوهمې برخه کې او دا چې نورې څه توصیې لرئ تاسو اورېدونکو ته چې خلک څنګه خپله ځان سره مرسته کولی شي هغه وخت کې چې ویره ورسره نو خبرې به وکړي.
لال یو پھول میرا تماشه